دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښو لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستلی مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده جنرالی ندی سات خبرونو تر ساسه پام را اړم خبری اجانس رویټرز رپورت ورکړی دی چې د سنگاپور، برتانی او جرمنی هوایی شرکتونو پریکړه کړی چې د بوري الوتنو لپاره د افغانستان د فضا نه کار واخلي. د رویټرز خبری اجانس د رپورت مخې یو شمیر لویو نړیوالو هوایی شرکتونو فیصله کړې ده چې په منځنی ختیځ کې د روان کارکېج د ادامې لامل د خپل الوتنو د خوندیتوب لپاره د افغانستان د فضایي قلمرو نه کار واخلي. رویټرز د اگست په درویشتمه د نړیوالو الوتنو د یو تحلیل په اساس په رپورت کې ویلي دي چې یوازې د روان کال د اگست په دویمه هفته کې د تیر 2023 کال د همدې مده په پرتله د افغانستان له فضا نه د نړیوالو هوایی شرکتونو په بوري الوتنو کې وزلې زیاتوالی راغلی دی. د سنگاپور هوایی شرکت، د برتانیې هوایی شرکت او د جرمنی لوفتانزا هوایی شرکت او غنړیوالو شرکتونو کې دي چې د منځنی ختیځ په ځای د آسیا او اروپایي هوادونو ترمنځ د تګ راتګ لپاره د افغانستان په فضا تیریږي. ملګرو ملتونو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون غندلی دی. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون چې د دوی په خبره مشر ملا هبت الله اخونزاده توشیح کړي د ملګرو ملتونو په شمول د ښځو د حقوقو، مدني فعالانو او د بشري حقوقو ځینو سازمانونو غبرګونونه راپارول دي. ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دجارک د پنځنبه په ورځ د اگست په 28مه په نیویارک کې خبری کانفرنس کې د طالبانو د قانون غندلې ده. د طالبانو د دې اعلان روسه د خزو د حقوقو او مدني چارو مبارزینو او د معترض خزو بیلابیلو ډلو اعتراضي کمپینونه پیل کړی دي. خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د پاکستان د پنجاب د ایالت د رحیم یار خان په ولسوالۍ کې د پولیسو په دوه موټرو د توغندیو په برید کې 12 پولیس وژل شوي او شپږ نور زخمي شوي دي. د پولیسو چارواکو ویلي دي چې د خونړی برید د اگست په 28مه د رحیم یار خان د ماچکا په سیمه کې د غزمې په دوه موټرو شوی دی. په دې موټر کې لشلو زیات پولیس سپارو او موټر د باران په اوبو کې بند پاتې و چې غلو په راکټونه وار کړل. 12 پولیس وژل شول او شپږ نور زخمي شول. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د بریدګر خلاف د موثر عملیاتو لارښوونه کړې ده. د ایران د استخباراتو وزارت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه د 12 غړو د نیول کېدو خبر ورکړ. د ایران نیمه رسمي خبري اجانس اسنا د جمعې پر ورځ رپورت ورکړ چې دغه مشکوک کسان د دې وزارت د ایجنټانو لخوا نیول شوي دي. دا نه دی ویل شوي چې دا کسان کله نیول شوي، مګر دا ویل شوي دي چې دغه 14 کسان د تروریستي عملیاتو لپاره په غیر قانوني توګه ایران ته ننوتي وو. فلسطینی روغتیایي چارواکي وایي چې په غزه کې د اسرائیل د تیر شپې په بریدونو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د خبر تفصیل ته ستاسو پام را اړوم.
د وژل سو کسانو په جسدونو کې چې د الاقصی د شهیدانو روغتون ته ورول سوي و او ای پی خبري اجانس هم شمیرلې، د یوې شزې او درې ماشومانو د بدن ځینې برخې همسته. دا برید په داسې مهال کې سوی چې متحده ایالاتو، قطر او مصر لمیاشت راهیسې هڅې کړي چې په غزه کې د یو اوربان او د اسرایلي برمتاو د خلاصون لپاره موافقه وسي، خو تر اوسه په دې برخه کې اختلافات نه دي هوار سوي. د تیر کال د اکتوبر له 8 راهیسې چې اسرایل پر خپل قلمرو د حماس له برید وروسته په غزه کې جګړه پیل کړې، خلکو ته امر کړی دی چې له خپلو سیمو څخه ووځي. په روانه میاشت کې دغسې 12 امرونه صادر کړي دي. د غزې ترانګه 2.1 میلیون نفوس لري چې 90% یې بې ځایه سوي دي. شافیه سردار، امریکا غږ، واشنگتن.
د واشنگتن نه د نړۍ خبرونه ادامه لري. د جمهور رئیس جو بایدن رسالی کامل هرس د پنځنبه په شپه د اگست په 28مه د سمبلې په اوله د ایلونای د ایالت د شیکاګو په خار کې د دیموکرات ګوند په ملي کنونسیون کې د 2023 کال د انتخاباتو لپاره د خپل ګوند نوماندی پر رسمي ډول ومنله. د دیموکرات ګوند په ملي کنونسیون کې چې د دوشنبه په ورځ پیل شوی و، د دې ګوند زرګور مقامات او غړو ګډون کړی وو. کامل هرس په خپل وینا کې ویل د ټولو هغه کسانو لوري چې داستانې د ځمکه په مخ یا وازی په ټولو دغه لوی هواد کې لیکل کیږي، زه د امریکا د متحده ایالاتو جمهوریت ریاست ته ستاسو نومول قبلوم. ټاکل شوې ده چې کاملا هاریس د روان کال د نومبر په 15 نیټه د امریکا د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د ډونالد ترامپ سره انتخاباتي مبارزه وکړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د جمعې په ورځ د یو تاریخي سفر په ترڅ کې د اوکراین پایتخت کیف ته ورسیده. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی په کیف کې د جمهوریت ریاست په معنی کې مودی ته خراج لاست ویل دی. توقع کیږي چې د زیلنسکی سره په خبرو کې مودی د هغه نه وغوړي چې د خبرو لولارې د روسیې سره جګړه پای ته ورسوي. مودی د خپل سفر نمخ کې ویلی وو هند د داسې خبرو اترو او ډیپلوماسۍ ملاتړ کوي چې زر تر زره توله او ثبات بهتر ټینګ شي. او د جرمني په کالینګرشن کې د ناتو هوایی اډې د استخباراتي معلوماتو په اساس د احتمالي ګواخ له کبله امنیتي احزارات جوړ کړی دي. د دې اډې په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د احتیاطي ګام په توګه ټول غیر لازمی کارکونکي خپل کورونو ته لیږل شوی دي. په کالینګرشن کې د اډې یو ویان ویل دی چې دریمه درجه امنیتي احزارات نیول شوی دي. د ویل دي دغه احزارات هغه وخت نیول کیږي چې یو پیښه شوی وي او یا استخباراتي معلومات وخی چې د ناتو په ادارو او کارکونکو باندې د تروریستي برید امکان ډیر زیات دی. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنی پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورت لرو چې ټاکل شوی ده د دیموکراتانو ملي کنونسن د کاملا هاریس په وینا پای ته رسیدلې. په دې وینا کې میرمن هاریس رسمان د نوامبر د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د خپل ګوند کاندیداتوري ومنله. د کنونسن د دریم شپې په ترڅ کې د منیسوټا ایالت والی تیم والتس او د ولسمشرې د معاونیت لپاره د خپل ګوند کاندیداتوري ومنله. دا خبر نور جزئیات د ایوب خاورنت خواوري.
د امریکا د منیسوټا ایالت والی تیم والز د دیموکراتانو د ملي کنونشن په دریمه ورځ د ولسمشرۍ د معاونیت لپاره د دیموکرات ګوند کاندیداتوري ومنله. په شیکاګو کې د دیموکراتانو د ملي کنونشن په دریمه ورځ د نیو جرسي سناتور کوري بوکر د شپې د بحث موضوع بیان کړه.
دریم شپته خراغلاست او نن شپه د ازادۍ په اړه ده.
که څه هم یو شمیر ویناوالو د سقط جنین، د حقوقو، د چاپیریال د ستونزو او سرحدي امنیت په اړه خبري وکړي، خو ډېری ویناوي په دې متمرکز وي چې د امریکا ولس د نوومبر په ټاکنو کې د څه ډول انتخاب سره مخ دي. د کاملا هاریس او ډونالد ترامپ پرتلای وکړه.
کاملا هاریس فور د پیپل.
کاملا هاریس د خلکو لپاره او هغه بلکس چې اوس د لومړي ځل په نسبت لا ډیر د خپل ځان او یوازې د ځان په اړه غږیږي.
خوانای ولسمشر بل کلینټن د غونډي مهم ویناوال وو. کلینټن چې د 1922 راهیسې د دیموکراتانو په ټولو کنونشنونو کې ګډون کړی، په سپینه ماڼۍ کې خپل تجربو ته په اشاره تشریح کړه چې ولې د فکر کوي کاملا هاریس د ولسمشرۍ لپاره غوره انتخاب ده.
کاملا هاریس
کاملا هاریس به زموږ د مشکلاتو د هواري لپاره کار وکړي، له فرصتونو څخه به استفاده وکړي، زموږ ویره به کم کړي او دا ډاډ به رامنځته کړي چې هر امریکایي که هر چا ته رای ورکړي وي خپلو هیلو ته د رسیدو فرصت لري.
خو د دیموکراتانو لپاره مهمه شیبه هغه وه چې د منیسوټا والی تیم والز د ولسمشرۍ د معاونیت لپاره د خپل ګوند کاندیداتوري ومنله.
دا زما د ژوند ویار دی چې د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ د معاونیت لپاره ساسي کاندیداتوري منم.
د غونډي ډیری ګډونوالو او په ټول هیواد کې اکثریت کسانو ته چې د کنونسن جریانې په تلویزیون کاته د والز وینا یو ډول د معرفي وینا وه.
زه د نبراسکا په بدسیمه کې لوی شوی یم. هغه خرګوټی چې 400 کسان پکې ژوند کوي، زما د علیلی سي په ټولګي کې 400 کسان وو او هیڅ یو یل تن نه دی تللی. خو زه غواړم تاسو ته ووایم په یو وړ ښار کې لوی دل داسې وي چې تاسو زده کوئ څنګه د یو بل خیال وساتئ.
والز چې یو پخوانی نظامی، پخوانی ښوونکی او د علیلی سي د امریکایي فوټبال او باسکټبال د ټیمونکو روزونکی وو، په وینا کې دا څرګنده کړه چې د نوموړي د ژوند دغو پیښو هغه څنګه سیاسي ژوند ته چمتو کړ.
But it was those players and my students.
حمدا لوبغاری او زما شاګردانو چې زه کانګرس سیالۍ ته د درېدو لپاره وهڅولم. زه ولیدم چې د وګړو د ودې لپاره څومره هیله لرم. د ټولو د ښېګڼې لپاره ژمنه. دا سي فکری توافق چې موږ ټول پکې صحیح یو او دا باور چې یو کس کولای شي خپل گاونډیانو ته واقعي تغییر رامنځته کړي.
والس د وروستي ویناوال په توګه د شپې د شوار یعنی ازادۍ تشریح د ډول وکړه.
But when we Democrats talk about
کله چې موږ دیموکراتان د ازادۍ په اړه خبرې کوو هدف مو دا دی چې ازادۍ تاسې او کسانو ته چې پر تاسې ګران دي ژوند جوړوي. ازادۍ تاسې ته موقع درکوي چې د خپل سي خدماتو په اړه خپل تصمیم ونیسي او تاسې د ماشومان ازادۍ چې خوندي ته ولاړ شي له دې ویری پرته چې په خوندي کې به وشتل کیږي.
ټاکل سوی دا د دیموکراتانو ملي کنوانسیون د پنځشنبه په ماښام د ګوند د نوماندی کاملا هاریس د کاندیداتوري د منل کېدو په وینا سره پای ته ورسیږي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوی ساتلایت لاري تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 798 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 308 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
د امریکا جغه آشنا رادیو څخه زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. ورسته له هغه چې طالبانو افغانستان ته د ملګر ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړي رپورت ورکون کې ریچارډ بنت پاور ټاګ باندې ولاګه بنت ویلي دی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو او نورو تیروتنو په اړه د مستند رپورتونو جوړول روان ساتي. طالبان وایي چې بنت به د هغوی د حکومت په ضد تبلیغات کول او ځکه په افغانستان باندې کار خوبینت په یوه اعلامیه کې د طالبانو د کار شاتګ بللې دي. نور تفصيل پر پټ کې ووري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنت ویلي افغانستان ته طالبان لخوا د پرتګ د بندیز پریکړه د بشري حقوقو په اړه له ملګرو ملتونو او نړیوال ټولنې سره د طالبانو تعامل په اړه یو اندیښمنون کې نه خره.
زه خپل مسولیتونه جدي ګڼم. تل په خپل واک ډول عمل کوم. د بشري حقوقو د منل شوی معیارونو او تګلارو په اساس می د واقعیتونو په اړه بې پري ارزونه وړاندې کړي او په خپل کارونو کې لوړ او غیزناک معیارونه په پام کې نیولې دي.
د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ویلي دي بنت کوچني مسایل راپورته کول او د پروپاګاندا لپاره د مبالغې څخه کار اخیست او طالبان د هغه په خبرو باور نه کوي. د ملګرو ملتونو ویان ستيفن دوجارک وایي په افغانستان کې بشري حقوقونه په ځانګړي توګه د ښځو حقوقو د وضعیت په اړه هم اندېښمن دي.
موږ لپاره د ځانګړي راپور ورکونکو ماموریت چې په بشپړه توګه د ملګرو ملتونو د مشر څخه خپلواک دی، دوی د بشري حقوقو د جوړښت یو مهمه برخه ده. یو شمېر قضیې شته چې ځانګړي راپور ورکونکو په لاسرسي نه لري چې په اړه راپور ورکړي. خو دا اقدام به د راپور ورکولو مخه ډب نه کړي او له نورو لارو چارو څخه به خپل راپور ورکولو ته دوام ورکړي.
د طالبانو حکومت لخوا افغانستان ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځنګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنت پر سفر بندیستا نړیوالو او د ځینو افغان بستونو توند خبرګون خوده او د طالبان د اقدامي غندلې دي. د بشري حقوقو څار سازمان د خپل څنګه مرستل هیدربار امریکا غاکته ویل چې د غبندیز د افغان خزو اونجونو پر حقوقو یو بل گزار دي.
The Taliban's decision د طالبانو دغه پریکړه چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ځنګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت پر تاګي بندیز لګولای یو ل ډیرو نخو نخانو څخه دا چې دوی د بشري حقوقو په ځنګړي توګه د ښځو او نجونو پر حقوقو بریټه دوام ورکوي. هغه پراخیږي او راست تر بلې سختيږي.
د خزده حقوقي شمر فعالان وای ریچارډ بنت د بشري حقوقو هغه سرغړونه مستند کوي چې طالبان هڅه کوي هغه پټ وساتي.
ریچارډ بنت کله د افغانستان مختلفو سیمو ته سفر وکړ او د مختلفو کسانو سره کېنست. د دوی د جنایتونو په حق لباندې د محدودیتونو په حق لباندې هغه ولیکل. حتی داسې ځینې موارد ولیکل چې هغه رسنی سوي نه و او ریچارډ بنت دا کوشش کوي چې جنسیتي اپارټایډ په افغانستان کې په رسمیت وپیژني پیژندل سي او د بشري حقوقو د ملاتړ کوونکو په خاطر باندې د دوی د حقوقو په خاطر باندې ډیر هڅې کولې.
د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د ښځو او ماشومان د هوساینې مؤسسه د بشري حقوقو د مدافعانو مجمعي او د غراس نورو افراد او ادارو افغانستان ته د ریچارډ برنټ پر سفر د طالبانو بندیز غندلې دي. د یادولو وړ چې ریچارډ برنټ د 2023 کال د مې په میاشت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا لخوا افغانستان لپاره د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه وګمارل شو. هغه د خپل ماموریت په موده کې ترزل افغانستان ته سفر کړی او د کابل سربېره ځین نور خرون ته هم تللی دی. وحید فیضی د امریکا غږ.
متزه درخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
ورسته له هغه چې د پاکستان په ګډون د سیمې په ځینې هیوادونو کې د امپاکس ناروغي د مثبتو پیښو راپورونه خپاره شول، په کابل کې د افغان نړیوال پونتون د تی پونځل لوري دغه وایروسي ناروغي څخه د ځان ژغورلو په موخه یو ورځنی سیمینار جوړ شو. دغه پونتون مسؤلین د نورو ورته سیمینارونو جوړولو ترڅنګ وایي موخه د امپاکس ناروغي په مقابل کې د عامه پوهاوی خپرول دي.
تر اوسه پورې په افغانستان کې الحمدلله دغه ناروغي ظهور نه دی کړی، خو د دې په خاطر باندې چې په شاوخوا هیوادونو کې دغه ناروغي ظهور کړی دی او دا یو ساري ناروغي ده، نو موږ د وقایوي تدابیرو په اساس باندې د هغه لمخې مو غوره وګڼل چې موږ دغه پروګرام جوړ کړو او تر څو د دې ناروغي په حق باندې معلومات د خپل هیوادوالو سره د رسنیو له لارې نه شریک کړو.
بل لور ته که څه هم د دې سیمینار ګډونوال دغه ډول هڅه د امه پوهاوی برخه کې ګټوري یادوي، خو د امیر روغتیا وزارت څخه غواړي چې دا لړۍ په لویه کچه وغځول سي.
د دې باره کې موږ نن ډیر زیات معلومات لاسته راوړل، هغه سوالونه چې موږ سره وو د دې باره کې موږ هغه سوالونه حل شول او کومې پوښتنې چې موږ سره وي کوم نظریات چې وو هغه هم دلته شریک کړو. دغه سیمینار چې وو ډیر زیات مفید او ګټور ډیر سم ترې زده کړل.
د دې لپاره بهتره خبره ده چې وزارت سي تعمیل موږ په نو کانفرنسونه هم دایر کی ترسو عامه پوهاوی وکړي ترسو زمونږ هیوادواله دا شان ناروغي څخه خبر شي. او د دې لپاره مهمه خبره هم ده بالخصوص چې زمونږ هغه سینر استادان یا هغه پروفیسوران چې په دې برخه کې تخصص تر کچه پورې ذکر کړي هغه به د خپل هیوادوال سره خپل مشورې شریک کړي.
ورسته له هغه چې د پاکستان په ګډون د سیمې په ځینو هیوادونو کې د امپاکس ناروغي د مثبتو پیښو راپورونه خپاره شول، دننه په افغانستان کې هم د خلکو اندېښنې وپارې دي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت چارواکي د نورو تیاریو ترڅنګ وایي چې دا ګاونډي هیوادونو سره پر سرحدونو فرضي کرښه به اړین سکرینونه ولګوي.
ټول هغه لازم تدابیر چې د ناروغي د مخنیوي لپاره اړین دي ان شاء الله به ترسره کوو. اې تر څنګه په دې فاز کې به به کار ترسره کیږي ولې سن تامه په هغه ان شاء الله ترسره کوو. دغه تر څنګه هغه څه چې په صفري نقطو کې هم د نور هیوادونو سره چې موږ ان سرحدات دي به فرضي کرښه باندې ان شاء الله سکرینینګ پروګرام فعالېږي. هر څه معاملې چې موږ وکولې شو د ناروغي څخه په صفري نقطه کې موږ مخنیوي وکړو.
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د 2022 له جنوري بیا د 2023 د جون تر میاشتې پورې نن یې وزر یو سلو شپږ اویا د امپاکس پیښې تفصیل دي چې له جملې 200 کسانو خپل ژوند لاس ور کړی دی. افغان وګړي په داسې حال کې د امپاکس ناروغي په اړه د عامه پوهاوي غوښتنه کوي چې د روغتیا نړیوال سازمان د رواني اګست میاشتې پر 14 نړیوال بیړنۍ حالت اعلان کړ. شمساریان امریکا ژغ.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه تیرنې او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ایزې مسلې چې د عام خلکو پر ژوند اغیز لري. ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه هر ماښام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
پوښتنه د امریکا جغ آشنا رادیو ساوري. د امریکا د کورنی امنیت وزارت د فبروري په میاشت کې یو رپورت خبر کړ چې وايي په 2022 کال کې په اوکراین د روسي د برید څخه وروسته نږدې نیم میلیون اوکرانیان متحده ایالاتو ته راکړ شوی دي. په داسې حال کې چې اکثره کډوال په امریکا کې خپل نوی ژوند پیل کړی دي، خو د بلې جګړې صدمه لا هم احساسوي چې دوی خپل وطن پرېښودو ته اړ کړل. په دې باره کې رپورت واوري.
وکټوريا نیکټینا د واشنگتن ایالت په سیاتل کې په خپل کور کې نقاشي کوي. د نقاشي سره سره د دنده هم لري.
زه په اونۍ کې درې شپې د سیاتل د یو نرسنګ مرکز د پاکولو دنده لرم.
هغه د شپې د یولس نو وخره د سهار تر وو بجو پورې په دې مرکز کې لوخینځي او پاکوي.
شاید ما یو بل کار موندلی وای چې زما مسلک ته نږدې وي، خو زه په انګلیسي خبرې نشم کولای نو ځکه دا کار کوم.
وکټوریا په یوکرین کې د کورونو ډیزاینر وه، خو په 2022 کال په اکتوبر کې یو راکټ د هغې کور ته نږدې ولګېد. له دغې پیښې وروسته هغې پریکړه وکړه چې کډه وکړي. یو نور په امریکا کې ژوند کوي ځکه هغه دلته راغله. د امریکا حکومت د یوکرایني کډوالو لپاره یو پروګرام پیل کړی چې دوی وکولی شي امریکا ته راشي. هغه وایي چې په امریکا کې ژوند سخت دی.
کاریختیا وایم نو زه غواړم چې ویده شم او چې پاسېږم نو بیرته خپل وطن کې یم.
د سویلی کالیفورنیا په هنتون کې ارواپو البرت سکی ریزرو امریکا غږ ته ویل چې که یو څوک په زوره د خپل کوره پرېښودو ته اړ شي نو دا ذهني صدمه لري.
دا یو انتخاب نه و. اکثره خلک د خپل ژوند ژغورلو لپاره وطن پرېږدي، نو دوی ووځي او خپل ټول کړاوونه له ځانه سره وړي چې پکې په جګړې کې د ژوند کولو رواني بار او د صدماتو څخه د ډک چاپیریال بار شامل وي، او بیا چې دلته راشي نو د نوي ژوند سره ځان عادي کول هم مشکل وي.
ارینا ټریټکو د یوکرین د ایرپین اوسیدونکي ده او اوس په سیاتل کې ژوند کوي. هغه هم د خپل میړه او سلور ماشومان سره د امریکا د یوکرایني کډوالو لپاره د برنامې لري متحده ایالاتو ته راغله.
موږ فکر کاوه چې موږ به یوازې د یوې میاشتې لپاره زما د خور په کور کې پاتې شو، خو کله چې موږ راغلو نو ما ډیر د امن احساس وکړ. زما ماشومان خوندي وو نو موږ هم دلته پاتې شو، خو زما میړه بیرته اوکراین ته ولاړ.
هغه وایي چې د خپلو ماشومانو سره یې سات تیر وي او د خپلو ماشومانو سره ځان مصروف ساتلی دی، یوازیتوب او د وطن د یاد د احساس نه خوندي ساتي. ارواپوهان وایي چې هغه څوک چې یوازیتوب احساسوي باید د مرستې غوښتنه وکړي. په متحده ایالاتو کې د یوکرایني کډوالو لپاره د رواني مرستې کوم ځانګړی پروګرام نشته، خو یوکرایني ټولنه د دواړو مېرمنو ته د کور احساس ورکوي. دا وه د کرسټینا شینکو د رپورټ پښتو ژباړه. نظرانی یوسفزی، امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وی. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
او په لندن کې مشتو افغانانو د شار په بیلا بیلو برخو کې د افغانستان د استقلال یو سلو پنځه مکلیزه ولمنځله. نور حال پر پورت کې باوري.
لندن مشتو افغانانو د دې شار په بیلا بیلو برخو کې د افغانستان د استقلال یو سلو پنځه مکلیزه ولمنځله. د لندن په سوتال سیمه کې ګڼ ځوانان له افغان ملي بیرغونو سره راوتلي ول او د دې سیمې پر لوی سړکې د استقلال ورځي خوشي منځله.
نو خوشاله چې د افغانان یو ځای ګورو او د افغانستان کې هم غواړو چې دغه شان د استقلال ورځ ول منځل شي.
بل پلو د لندن په گرینفورد سیمه کې هم د استقلال د ورځې په تړاو غونډه نیول شوې و چې په کې سندرغاړي نازی اقبال ملي سندرې ورته زمزمه کولې. د غونډې جنو برخوال ویل د استقلال ورځې لمانځل د هر افغان ملي فریضه ده.
افغانان تیتو فرق دي او په افغانستان کې او تاسو یو نظام حاکم دی چې هغه ملي هویت بیرغ نه مني استقلال نه لمانځل کیږي. نو موږ کوشش کوو چې د عدالت ول منځو په خپل خلک راټول کو او د ویار زیاتې استقلال اخستل کیږي ورکول کیږي نه.
خصوصا در افغانستان فعلا طالبان حاکم است که دای تو یک حالتی هستند که تا بیرق افغانستان قبول ندارن. بیرق افغانستان هویت ملی ماست. ما تمام بیرق افغانستان ارزشای ملی را قدر میدانیم. ما برنامه‌ای را که امروز گرفتیم که ترتیب شده و بخصوصا برای خاطر روز استقلال افغانستان تشکیل کردیم، برای ما جای خوشی است.
دغه د استقلال ورځ نن منګه منزو منګ تل شغازی امن الله خان را پاتیده چې په هغه وخت کې د انګلزانو سره د وجنګیده او منګ ته د ازادي واخیسته. منګ فورن پالیسی په هغه وخت کې د برېټانیا سره اوس منګ خپلواک یو. اوس په حال په افغانستان کې څوک حاکمان دي او د موږ ملي بیرغ راټیټ کړی ده. نن سمنګ د غلطه په برېټانیا کې په دغه خوشحالي باندې راټول شوی دی. هغه یو هدف دا ده چې موږ ځوان نسل په دې باندې پوه شي چې دا د موږ یو ملي ارزښت او همیشه به دوی سلیبریټ کړي.
د پارک رویل سیمی په شام تالار کې هم د استقلال یو 15 مقالیزه ول منزل سو. د غونډې برخوالو په وینا چې دا ورځ د افغان ملت د تاریخ مهم پړاو دی او باید هیر نکړل سي.
او په افغانستان باندې د طالبانو د بیا واکمنېدو څخه پاس یو شمیر افغان فلم جوړونکي امریکا او اروپا ته په هجرت مجبور شوی و. دا دغه فلم جوړونکي له جملې څخه دوی شزینه فلم جوړونکي اوس هله لري چې د فلمونو لارې د افغانو میرمنو ژوند او مسالو ته د نړۍ پام راوړوي. نور حال پر پټ کې وري.
سهرا کریمی د افغان فلم جوړونکو د ټولنې لومړی خزینه مشرده او کله چې په کال 2020 کې د اگست په 15 منېټه طالبانو کابل ونیولو دا هم مجبور شو چې وطن پرېږدي.
د اگست 15 یو زربګنون کې ورځ و. هر څوک په منډو و. زه هم ورختاوم او حیرانه پریشان وم چې افغانستان سقوط کړی دی.
سهرا کریمی د کابل ته تیختی صحنه ثبت کړی دی او اوس د همدې شیبو په اساس یعنی له کابل د پرواز پر فلم جوړوي. هغه وایي چې باور نه کوي چې نړۍ به داسې افغانستان ته شاکړي او اوس غواړي چې د نړۍ پام بیرته افغانستان ته راوګرځوي.
د یو فلم جوړونکي په صفات دا ماته اسانه و چې ویډیو ثبت کړم او همدا مې وکړل او د فلم جوړولو څخه ولسی ژورنالیست شوم.
سهرا کریمی وایي چې د طالبانو دراتګ نه وړاندې د افغانستان په سینما کې خپل نوم درلودو او اوس غواړي چې د همدې نوم نه په ګټه اخیستنې سره د افغانستان میرمنو ته کار وکړي. یو بل افغان فلم جوړونکي الکا سادات په کال 2015 کې د افغانو سرتیرو په ژوند فلم جوړاوه او بیا هغه نه یو سرباز وژل شو. اوس هغه غواړي چې هغه فلم تکمیل کړي.
I was making a film about the Afghan commandos.
ما د افغانو سرتیرو سره په سنگر کې وخت تیر کړی و ترڅو د هغوی په ژوند فلم جوړ کړم. خو بیا یو سرباز د طالبانو سره په جګړه کې ووژل سو. د هغه ډیر ارمان و چې وطن کې سوله وي او بچانې شونځي ته ولاړ شي.
الکا سادات د خپل خور او یا سادات په مرسته چې د طالبانو سره د افغانو میرمنو د سولې په خبره فلم جوړ کړی وو په کاناډا کې د فلم په فستیوال کې ګډون وکړ.
اټس ناو ا لټ مور هپنینګ ټو
په اوسنی وخت کې د افغانو میرمنو په وضعیت رسنۍ ډېر څه نه وایي او څومره چې افغاني میرمنې د مشکلاتو سره مخ دي رسنۍ هغه ته همره انکاس نه ورکوي.
الکا سادات او سارا کریمی وطن لري نه یوازې د نور خوځو ژوند ته اندېښمنې دي بلکې د خپل ژوند په اړه هم اندېښنې لري او وایي چې اوسنۍ شرایطو کې افغانستان ته نشي تلای.
Right now the
Taliban are there.
تر څو چې طالبان هلته واکمن وي موږ بیرته نو ستللای کولار سو موږ به ووښنه.
پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه درې کاله پس هم افغان نجونې له زده کړو او ښځې له کاره محروم دي او صحرا کریمي او القا سادات غوړي د دوی غاګ نړۍ ته ورسوي.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جا آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.